اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاس. نن د سه شنبه ورځ ده، د دلوي د سلواغې د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1390 لمریز هجري کال. نن ورځ د 2000 میلادي کال د جنوري د 28 سره برابره ده. د ازادي راډیو د خپرونو د نن ورځې خپرونې تاسې ته ماښام تر 3 بجو پورې اورئ. د دې ساعت خپرونه مو د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام لایف خپرېږي، خو په دې کې پر هغو مسایلو، مشخصو مسایلو چې ځوانان ورسره مخامخ دي، د افغانستان په ټولنه کې پر هغو خبرې کوو. نو تاسې وروسته پروګرام ته ټلیفونونه کولای سئ، سوالونه کولای سئ، او خپل نظر هم ورکولای سئ. د ازادي راډیو د ټلیفون شمېرې وروسته درته اعلانوو. اول د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس په سویس کې په یوه نړیواله اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته روان سوی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي، نن به هم دوی افغانستان د سولې په اړه پر موافقه او تر هغه وروسته پر دا چې څه ګامونه به اخیستل کېږي خبرې کوي. او د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې تایید کړي چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو او په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کوي. جمهور رئیس غنی په نړیوال اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داووس ښار ته روان شو. دی به سبا د نړیوالې غونډې ته وینا وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ټویټ کړی چې جمهور رئیس غنی به دا غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره دوه په دوه هم وګوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د دوی استازو پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قومندان جنرال سکاټ میلر سره کتلي او د سولې د موافقې تر راتلونکو اقداماتو څخه تر وروسته پر اقداماتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند پر ټویټر پرون شپه لیکلي چې د دوی لخوا مولا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسستانکزای او مولوي امیر خان متقی په دغو خبرو کې له خلیلزاد سره ناست وو. دوی ویلي چې نن به هم دا خبرې دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. سهیل شاهین د شنبې په ورځ د پاکستان ورځپاڼې ډان ته ویلي وو چې دوی داسې تمه لري چې د دغې میاشتې یعنې د جنوري تر پایه به د امریکا له استازي سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوانشیر حیدری مړ سوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي چې حیدری د زړه د حملې له کبله مړ سوی او د مرګ په وخت 88 کلن وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند نن سهار ته ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لویه ضایع ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه درلودله.
جوانشیر حیدری تر مړینې مخکې د افغانستان د سینماګرانو د ټولنې مشر وو. هغه له 1350 هجري لمریز کال راهیسې د افغانستان په ملي راډیو او تلویزیون کې او د افغانستان په سینمایي کړیو کې فعالیت کاوه. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې الوتکه چې د جنوري په 8 نیټه له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده په دوو میزایلو ویشتل شوې وه. د ایران د دې ادارې د پیښې په اړه په دوهم ابتدایي رپورټ کې ویلي چې لا هم د پیښې په اړه څېړنې کوي. د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې په الوتکه کې 100 کسان وژل شول. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ورویشتل شوي ول. دا د لنډ واټن ویشتلو میزایل دي چې په پخواني شوروي کې به جوړېدل. دا میزایل په اساسي ډول د الوتکو او د کروز راکټو د ویشتلو لپاره جوړ شوی دی. د ایران تر دې رپورټ مخکې نیویارک ټایمز په یوه راپور کې وایي چې ویډیو هم ورسره خپره شوې وه، ویلي وو چې الوتکې ته غالبا دوه میزایل ورویشتل شوي دي. کاناډا او اوکراین چې په الوتکه کې وګړي ووژل شول، د ایران له حکومته غوښتنه کړې وه چې د الوتکې د پرواز د ثبت ماشینونه یا بلاک باس او د غږ د ثبت وسایل د څېړنې لپاره بهرنیو کارپوهانو ته وسپاري. افغانستان، اوکراین، بریتانیا، کاناډا او سویډن چې اتپای په پیښه کې ووژل شول، په یوه ګډ بیان کې په دې اړه د خپلواکو او بې پرې نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا بهیر به نن پیل شي. د ټرمپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام کوي او سناتوران به یوازې د هر یکشنبې په ورځ رخصتي کوي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین په وړاندې د چلند په خاطر دی محکوم او له دندې لرې کړي مفصله دفاعیه وړاندې کړه. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې نن د پلازمینې بغداد په گرین زون یا زرغونه سیمه کې چې امنیتي کمربند لري او هلته د ننه دولتي ودانۍ او د نړیوالو موسسو ادارې ډیره دي درې توغندي ورویشتل سوي دي. د عراقي پولیسو سرچینو رویټرز ته ویلي چې دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفرانیه ناحیې څخه ورتوغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلي دي. یو سیمه ییز تلویزیوني چینل په رپورټ کې ویلي چې په حمله کې هیڅوک نه دي زخمیان سوي او یوازې مالي تاوان یې اړولی دی. او د سایبیریا په تومسک سیمه کې په یو کور کې د اور لګېدو له امله یو لسته نمړه شوي او دوه نور زخمیان دي. د خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدماتو وزارت نن خبر کړی دی. اور د لرګي په یو کور کې د شپې لګېدلی او رپورټونه وایي چې په لنډ وخت کې لمبې تقریبا 200 متر مربع سیمې ته خپرې شوې وې. د اور لګېدو له امله کور پر هغو کسان چې پکې اوسېدل رانړېدلی او مرګ ژوبله یې پېښه کړې ده. دا کور یوې چینایي کمپنۍ کرایه کړی و او څوارلس تنه چې د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباعو پکې اوسېدل. په نووسایبرسک کې د ازبکستان قنسلګرۍ د روسیې خبري اژانس تاسو ته ویلي چې یولس تنه مړه د ازبکستان اتباع دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو خبر منوریدونکو سلامونه وخت مو بخیر په دې هیله چې د دیونې د سې شمې ورځ مو بخیر پیل کړی وي. د ځوان فکر پروګرام له ازادي راډیو تاسو په ځوندۍ باندې همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ دغه پروګرام واوري. په دې پروګرام کې په جلاو متفاوت موضوع باس کوو، هغه موضوع چې د اوس په افغانستان دننه او بهر ګرمه ده، د سولې مسله ده یا د سولې موضوع ده، په دې باندې باس کوو. را سره تکړه فعال ځوانان همدارنګه کوم چارواکي را سره دي، تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې خپل نظرونه وړاندې کړئ. د تل پشان لمون سره همکار اوسئ. زه لږ وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم، تاسو کولای شئ په دې لارې یا له دې طریقه لمون سره اړیکې ونیسئ، خپل کوم نظرونه سوالونه چې لرئ مطرح کړئ. نو تر هغه وخته چې زه تاسو ته میلمانه معرفي کوم، موضوع باندې باس کوو، تاسو قلم او کاغذ واخلئ او بیا به د ټلیفون شمیرې له ځان سره نوٹ کړئ چې له دوه نیمو نه وروسته د تاسو هغه کمنټونه چې پر فیسبوک مو ایښي وو نظرونه هغه به هم ولولو او همدارنګه تاسو اړیکې به هم راوخلو. قدرمنو اوریدونکو، په دې باندې باس کوو چې ځوانان څومره کولای سي د سولې په پروسه کې یا د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي، څومره دغه دوی رول مهمه دی، څومره ګټور دی، او تر اوسه ځوانانو ته ونډه ورکړل سوې ده کنه، کچیر ونډه ورکړل سي پالي به څه وي. په خبرونه کې را سره درنه میلمانه ښاغلی طاهر ځلان، د سولې وزارت استازی دی، البته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت استازی، همدارنګه د سولې ولسی حرکت مشر ښاغلی اقبال خیبر دی، او د سولې فعال، مدني فعال، کارپو، تکړه فعال ځوان خیرالله شینواری را سره په پروګرام کې دی. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ځلان صاحب، لومړی به تاسو ته راستو، د سولې په برخه کې څه پرمختګونه لرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمنو میلمنو ته سلام. د سولې په برخه کې که څه هم تر اوسه پورې داسې د پام وړ بالخصوص په هغه برخه کې چې په افغانانو پورې تړاو لري او افغانان کولای شي په د هغې په اړه باندې تصامیم ونیسي او پرېکړې وکړي او یوې هوکړې ته ورسي، که څه هم تر اوسه پورې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. موږ پرمختګ چې کله یادو، زموږ مقصد دی چې هغه مطلوب هدف ته ورسیږو. ولې هلې ځلې دوام لري، هم په داخل د افغانستان کې، هم د سیمې په کچه، هم په نړیواله کچه، په خپل د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې، دا هم یو پرمختګ دی. ولی افغانستان او د افغانستان خلک دمګړې په یو داسې وضعیت کې قرار لري چې ډېرې بیړې لري، باید زر دوی د سولې زیره واوري.
ځلان صاحب راځو تاسو ته، خو اوس به خیبر صاحب نه پوښتنه وکړو. خیبر صاحب، څومره وخت مو سل فعالیت هر کله تاسو پروګرام ته راځئ، د معلوماتي پوښتنه تاسو نه همدا وی چې فعالیت مو څومره وخت وته او تر اوسه څومره اغیز درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم د میز ګډونوالو ته او له رادیو څخه ژغ اوریدونکو ټولو جنگ ځپلو خوارو در بدر افغانانو ته د زړه له تله درنښت او سلامونه او له ازادي رادیو مننه چې د خلکو د اذهانو په روښانولو په ځانګړي ډول چې دم ګړی د سولې بحث دی او سوله تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده پرله پسې پروګرامونه چمتو کوي. د سولې ولسي حرکت نه دی ناست او په همدې نه دی ناست چې که غلي سو لکه هماغه پخوانۍ مقوله ده چې څوک غږ نه پورته کوي هغوی جنازې پورته کوي. نو ځکه موږ دا چغې پرله پسې ساتلی دي دم ګړی زموږ یو ډله ملګري د حرکت غړي په اروزګان کې وو چې له مرکزه ورغلي وو، نور د اروزګان خپل ملګري وو، اوس کندهار ته را رسېدلي دي. یو بله ډله ملګري به په لنډو کې شمالي ولایتو ته واستول سي او یو بله ډله به هم ختیځو ولایتونو ته واستول سي چې اما حاله به په دریو لورو کې پرله پسې سیمه په سیمه جومات په جومات کوڅه په کوڅه همدا بحث عام کې او دغه فرهنګ به په خلکو کې خپور کړي. نو موږ له خپلو خلکو نه او له خپل کار نه ځکه راضي یو چې د افغانانو لومړیتوب سوله دی، افغانان سوله غواړي، زموږ حمایت کوي، زموږ هرکلی کوي او موږ هم همدا مو خوشحالي چې خلک زموږ له غږ سره همغږې سي، موږ وڅاري، موږ تعقیب کوي او موږ سره یو ځای سي. نو له خپل کار څخه دا ګړی خوشحاله یو چې په درې حوزو کې کار کوو.
مننه خیبر صاحب. شینواری صاحب، تاسو هم بیا هم ښراغلاست وایم او دا راته ووایئ چې د تاسو له نظره څومره دا اوس وخت کې ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده، تاسو د یو فعال ځوان افغان ځوان په حیث باندې په دغه پروسه کې څومره صحیح میاستئ؟ تر اوسه چې هلې ځلې د ځلان صاحب خبره باندې هلې ځلې ورته روانې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، د میز قدرمنو ګډونوالو ته، د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د سولې په برخه کې د افغانستان د سولې پروسه کې کافی پرمختګونه شوي دي. یو وخت داسې یو وخت و چې طالبانو ته د پردیو د استازو په توګه باندې کتل کېده، دوی د نیابتي جګړې د لوبغاړو په توګه باندې معرفي کېدل او دوی سره د تروریستانو په نامه باندې ورسره تعامل کېده او رویه ورسره کېده او همدغه نوم او همدغه لقب ورته کارول کېده. ولې داسې وخت هم راغلی دی اوس موږ تاسو وینو چې طالبانو سره عملا خبرې کېږي، د دوی سره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې مذاکره روانه ده او په نهایت کې د جګړې د ودرېدو دپاره د طالبانو سره مخامخ مذاکرات چې وخت ناممکن ښکارېدل بیخي حتی چا دا منلی هم نه شوه، ولی اوس مستقیم مذاکرات روان دي او ګورو چې پایله یې څه راوځي. اگر که دا مذاکرات اوږده شوي دي او وخت زیات اخیستی دی، موږ په ډېر یو بد حالت کې متاسفانه قرار لرو. روزانه دغه جګړه زموږ څخه شاوخوا 200 افغانان اخلي په منځنۍ کچه باندې کوو، نو دغه حالت افغانانو ته د زغملو وړ نه دی او هیڅکله موږ دغه بشري قوه چې ځای کېږي د دغه ځای ادامه نوره نه شو زغملی. خو طبیعي خبره ده چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه وه، مغلقه جګړه وه، د دې د حل چې دی داسې اسانه نه دی. د دې حل په یو هفته دوه هفته یو میاشت درې راونډه او څلور راونډه مذاکراتو کې نه شي کېدی، نو وخت یې اخیستی دی. د ځوانانو د رول په اړه خو زه فکر کوم چې لا به وختي وي چې د ځوانانو د رول په اړه په سوله کې یا کوم مذاکرات چې په کوم سټیج کې روان دي خبری وشی، ځکه دغه اوس د جګړې په بهرني بود باندې تر ډیره مذاکره روانه ده او مذاکره په داسې یو سټیج کې ده چې د جګړې په بهرني اړخ باندې خبرې پکېږي چې هغه مستقیما د امریکایانو پورې تړاو لري. کله چې موږ د مذاکرې داسې یو سټیج ته رسیږو چې هلته موږ په حکومتولۍ باندې بحث کوو، په نظام باندې بحث کوو، په حقوقو باندې بحث کوو، نو بیا په کار ده چې ځوانانو ته حق ورکړل شي د رایې او د نظر د څرګندولو.
من اوریدونکو په دې باس کې را سره یو بل میلمه به هم وي، خو وروسته به د ټلیفون په کرخه را سره وي، هغوی نظر به هم ولرو. د استاد د پنتون استاد خالد سادات، له دوی سره به هم بحث ولرو خو یو څه شیبي ورسته زلان صاحب راځو تاسو ته د افغانستان د سولې وزارت سولې څنګه تعریفوي یو د عام خلکو خبره ده چې جګړه بس وینه تویدنه بس نور افغانان وزل سیغه د جګړې دا خوا ده یا هغه خوا یا کوم کسان چې په جګړه کې ښکیل دي د افغانستان د سولې وزارت تعریف څه دی
د سولې وزارت کومګ د پلوې کې د سولې هغه اکیډمیک تعریف ته زو ولې ښه خبره ده د تاسو څنګه یاد کړل سولې ده چې د افغان ژوند د هغه سر په امن کې شي ژوند به عزت شي او یو دوام دار سول منګولرو د افغانستان دولت چې د سولې د پاره کومه طرحه جوړه کړې ده په هغه کې نه یوازې دا چې د مقطعي سولې چې یعنی هغه هوکړه ده د هوکړې د اوربان اعلان ده او په نتیجه کې د کډوالو بیرترستنې دلې د دې په څنګ کې د بیا رغونې په برخه کې د اړیکو د پراختیا په برخه کې د اجتماعي مسایلو په برخه کې هم پالیسي جوړ کړي کار کړي په دې معنی چې یعنی سولې په افغانستان کې یو داسې کلی تصویر دی چې هغه په بیلابیلو برخو کې د ځان سره د خلکو لپاره د سوکالۍ زیری راوړي ولی دا چې څنګه کې دلی شي مونږ دغه مرحلې ته ورسیږو د دې لپاره خپل معیارونه شرایط او اساسات موجود دي کچیرې سولې یا د سولې خبرې اترې معیارونه ونه لري ارزښتونه باندې ولاړني نو هغه یو با عزت او دوامدار سولې کله هم نشي کېدلی په دې اساس باندې همیشه چې کله د دولت له لوري د سولې خبرې دیږي نو په څنګ کې هغه معیارونه او ارزښتونه هم یادېږي او په حقیقت کې زمونږ په نظر هغه د یوې دوامدار او با عزت سولې اساسات دي
مننه خبر سره برګرزو تاسو ډیر وخت کې چې په دې برخه کې فعالیت کوي خو تر اوسه هم داسې یو منسجم نه ښکاري داسې چې د ټول افغانستان ځوانان یا کوم کسان چې د سولې غوښتونکي دي په دې کې راټول سي سره او د ټولو غږ یو ځای وو سي تاسو کله په یو ولایت کې فعالیت وکړ بل ولایت ته ځي سره دې سي د تاسو د فعالیتونو د قدر وړ دي خو څنګه کېدای شي چې تاسو هم د کوم فعالیتونه چې کوي د لنور ځوانانو یا د افغانستان لنور خلکو سره همغږي وسی تاسو په پېښور کې د هغه ځوان چې منظور پښتین په نوم دی هغه یو ځل راپور تاسو او د خلکو غږ او تقریبا ټول هغه پښتانه چې د خپل حق غوښتونکي دي هغه ورسره یو ځای دی وس خو د تاسو فعالیت هم ورته یو څه دی د افغانستان سولې مهمه ده او د ټول خلکو غوښتنه هم ده په دې کې هیڅ شک نشته څنګه چې ټول خلکو سره همغږي مختلفار سي
اصل خبره دا ده چې هیوادونه فرق کوي خلک فرق کوي که خواته موږ بحث کوو دغه خوا د پښتانه او د دې خوا د پښتانه ډیر زیات فرق دی هلته د ټولنیز ویختیا پروسه نږدې سل کاله مخکې شروع شوې ده د غفار خان له وجود سره هلته شروع شوې ده هلته دا تخم وکرل سو نو دلته د دې ځای د هغه ځای فرق دا دی چې هلته سل کاله مخکې د مبارزه شروع شوې ده او دلته دوه کاله مخکې شروع شوې ده بیا په دغه رویش او بل خلک فرق کوي موضوع فرق کوي هلته ډیر واضح ده پوځ ظلم کوي دوی په وړاندې ولاړ دي او ظلم یې واضح دی دلته په افغانستان کې خلک ګنګس کړل سوي دي او لس مو په څو پارچو ویشل سوي دی یو برخه د طالبانو پلویان دي بل برخه د حکومت پلویان دي او لګ برخه ولسته او لسم ګنګس دي چې په کومه لار لاړ شي په کومه لار لاړ نشي نو په داسې یو ماحول کې په داسې یو جامعه کې مبارزه کول هغه سی غوښتنه باید سړی ترونه لري خلک له معلوماتو نه لري دي هلته کوای چې ټکنالوژي خلکو ته رسیدلې ده اوس ما په کلی کې خلک لډې روپی خبر نه حتی په خارونو کې خلک نه خبر چې حرکت څه وخت شروع شوی دی نو دلته ډیره زیاته خواري ته ضرورت دی هلته غفار خان کوڅه په کوڅه ورته وګرځیده جماعت په جماعت ورته وګرځیده نو اوس موږ کوڅه په کوڅه شروع کړې ده جماعت په جماعت مو شروع کړې ده او خلکو ته وایي چې
ورور دا پرونم پردای جنگو ننم پردای جنگ دی پرونم پردای ټوپک زماوستا په غاړه کیو نن هم پردای ټوپک زماوستا په غاړه کی دی پرونم ها د یو ابر قدرت ګټه وکړه لولاړ نن هم یو ابر قدرت ګټه کی جی نو راسه چخپل سره پوسو نو محلونه سیمې فرق سره کی نو زری باید و نه غواړو په دې ماحول کې زموږ مامدا هیله وچه یاره ولس به زر را ولاړ سی خو دلته د ډاره وهم هغه ماحول پروت دی چې په پیل کې تاسو شاهدان اوس چې حتی د سولې بحث چا نسوی کولی که به ملا په مسجد کې د سولې بحث وکړه په دې خلو کې به یې وویشته او که به چا غږ پورته کړه په دې خلو کې به یې وویشته وبه یې وژله او په ټولو کې دا ویره وه چې یاره انفجار او انتحار را پکې کیږي یا مې ټارګیټوي نو دا لومړنی غږ و چې دا بغاوت یې وکړه او دا بغاوت به وده کوي ډیریږي به اما خواهان به ورسره یوځای کیږي نو اوس ډیر لوی بدلون راغلی دی دې بدلون ته باید په کمه ونه ګورو دوه کاله مخکې چا غږ نسوی کولی دوه کاله مخکې طالبانو موږ ردولو دوه کاله مخکې حکومت ردوله دوه کاله مخکې امریکایانو ردوله اما اوس په قطر کې ناست دي سره نو دا بدلون نه دی خو ډېر لوی بدلون دی حکومت یې مغواړي هغه دی لوی وزارت یې جوړ کړی طالبان یې مغواړي د قطر سیاسي دفتر یې جوړ کړی امریکایان یې مادی غواړي چې خلیلزاد یې ټاکلی دی او دا که دغه چغه نه وای له دې نه مخکې دوی ولې نه سره کېناستله دا هماغه چغه او هماغه تاثیرات یې وو چې په خلکو کې ولوله رامنځته کړه او حد اقل دا خلک یې متوجه کړله نو بیا به هم نه کینو د دې لپاره چې د دې وطن د مالکیت هیڅ خلکو ته ورکو او خلکو ته ووایي چې دا وطن نه د پنجابي دی نه د ایراني دی نه د ماسکوي دی نه هم د واشنګټني دی دا ستا د تې په اړه پرېکړه وکړه تې په اړه را ولاړ سه نو اوس د ټولنې د اصلاح لپاره موږ درې مرحلې باید طی کړو ویښتیا روښانتیا او بدلون اوس موږ په ویښتیا کې یو ډېر کم خلک ویښ دي نو د نورو په راویښولو به بیا ځو روښانتیا ته بیا به بدلون ته ځو هغه ټولنه تیاره په ویښتیا کې وه په روښانتیا کې او بدلون هم لا تر اوسه نه دی راغلی په فیس کې ده نو موږ به کار ورته کوو او ټول به کار ورته کوو
دا چې کار کوي څومره وخت به نیسي ځکه سوله خو مهمه ده هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخیستل کیږي څومره وخت به ونیسي تر څو خلک ویښ سي اما په هوای ټولو ته ورسیږي
دا سړی ویلی ځکه نسي اندازه کېدلی چې په دې وطن کې کوای د دنیا ټولو استخباراتو کار کړی دی په هر سیمه کې یو ملا د یوې حلقې دی یو مشر د یوې حلقې دی یو ځوان د یوې حلقې دی بل ځوان د بلې حلقې دی او هغوی ته باقاعده پیسې د همدې لپاره ورکول کیږي چې موږ اوس ورسره ټچیږو مخکې خو به مو حدس کاوه چې یاره وطن جاسوسانو سره ویشلی دی استخباراتو سره ویشلی دی اوس یې وینو اوس یې له نږدې ورسره لګیږو نو اوس په دغسې یو ماحول کې خپل خلک ځینې را بیلول سخته ده زر سړی نسي ویلی اما خپل وس به سړی کوي خپل منډه به سړی کوي او د ټولنې د تغییر لپاره یو اصل دا دی چې د ټولنې په یوه برخه موږ ډېر کار وکړو او له هغه نه هغه نور بیا الهام واخلي چې موږ هم همدا کار کړی دی باور لرو چې په شپږو اوو میاشتو کې ما به موږ یو نوی حرکت ولرو یو نوی تغییر به ولرو چې په هغه منظم کار شروع کړی دا او مختبه پکې ځو
خبر سب کلن راته وایي چې د تاسو په حرکت کې څومره ځوانان توانډ ورکړل سوی دا یعنی په دې حرکت کې ځوانان در سره زیات دي کنه نورې برخې مشران یا کشران
په ټکنالوژیک برخه او په نننۍ دنیا کې ځوانان لږ تیز منډه کولای شي نو ځکه ځوانان پکې ډیر دي او بل د ټولنې لویه برخه ځوانان دي نو سپینګیری هم را سرسته علما هم را سره خو ځوانان پکې ډیر دي ځکه هغه منډه کوي سی هغه تظاهر کوي سی هغه لاجون کوي سی هغه یخ او تودې او ګرمې سیمې ته تللی سی نو سپینګیری هم ستره را سره اما د ځوانانو تعداد پکې ډیر معمولا
شنواری صاحب راځو تاسو ته یو خو د افغانستان کې د افغانانو د ټولو د سولې موضوع ته یوازې دا پام ده چې افغانستان کې به سوله راځي آرامي به راځي ټول به خیر او خیرات باندې ژوند کا خو راسو دې ته چې د افغانستان نه بهر د افغان سولې ارزښت څومره دی تر اوسه ځوانانو دې مسلې ته پام کړی ده چې د نړیوالو دغې مسلې ته پام راواړوي هغه ډول چې لازمه ده حکومت هم تقاضا لري خلک هم تقاضا لري چې خپلو نړیوالو همکارانو نه په دې برخه کې یو څه همکاري ولري ځوانانو په دې برخه کې څه کړي دي
دا چې د نړیوالو توجه د افغان سولې پروسې ته څنګه ده نه زه باید دا وایم چې کله په 2001 کې امریکایان دلته راتلل نو امریکا نه یوازې دا چې نړیوال حمایت د ځان سره درلوده د جګړې دپاره، سیمه ایز ملاتړ هم درلوده چې په سیمه کې د امریکا ډېر ستر رقیبان دلته موجود وو، هغوی د دغې جګړې طرفداري کوله. هغوی دا وضعیت داسې ارزاوه چې دلته باید جګړه وسي، طالبان په مقابل کې باید جنگ وسي. نو روسیا په دې کې وه، روسان د امریکایانو تر ټولو لوی حریفان او رقیبان دي، هغوی د دې جګړې طرفداران وو. ایران چې اوس په تاسو وینې امریکا سره څنګه په کړکیچ کې دی، دا د دغې جګړې طرفدار وو. پاکستان د دوی ملګری وو، منځنۍ آسیا د دوی ملګری وه، خلیج عربي هیوادونه ټول د دوی ملګري وو، اروپا او دا خو دوی سره په اتحاد کې ول. نو هغه وخت دغسې یو وضعیت وو، ولې اوس دا هر څه بدل دي. اتلس کاله نونس کاله د جګړې نه وروسته نن روسان دلته د امریکایانو د استراتیژیانو مخالفین دي، نن ایرانیان دلته د امریکایانو د استراتیژیانو، چین په ځانګړې توګه چې په اقتصادي کچه باندې د امریکا ډیر سخت مخالف دی او ډیر غټ حریف دی، دا د دغې جګړې ډیر سرسخت مخالف دی. نو په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې مونږ اجماع لرو د سولې دپاره او قوی ملاتړ موجود دی. دغه زه تر ډیره فکر کوم چې دغه نړیوال ملاتړ د سولې په برخه کې د دې باعث شوی چې په امریکایانو باندې فشار راسي او دوی بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. کنی اقتصادي او یا د تلفاتو یا د جنگ د خسارې د اړخه شاید امریکایان دومره مجبور نه وي، ولی هغه پرستیج چې امریکایان، هغه سیاسي پرستیج، هغه اقتصادي پرستیج چې امریکایانو په نړۍ باندې په 2001 کې درلوده، هغه اوس نه لري متاسفانه، هغه له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چین جګیږي د دوی دریزونه چیلنج کوي، روسان جګیږي د دوی موقفونه ردی، همداسې نور هیوادونه، اروپا، حتی خپل اروپایان تاسو وینئ چې جرمني د دوی په مقابل کې ودرېدل او د دوی د موقفونو نه دغه ونه کړه، دفاع ونه کړه، ملګرتیا ورسره ونه کړه. فرانسې تاسو ولیدل چې د ناټو په اتحاد کې ډېر مهم غړی دی، هغوی د دوی ملګرتیا ونه کړه. دغه نړیوال فشار د دې باعث شوی دی چې امریکایان بالاخره د افغانستان د سولې پروسه ومني او دې ته غاړه کیدی. او بالاخره دا چې د ځوانانو رول څه دی، ما درته ویل چې موږ ځوانان خو ډیر تر ډیره په داخلي کچه باندې کار کوو، ولی په دنیا کې. او د دې ترڅنګ مهمه برخه دا ده چې په خپل امریکا کې یو لوی کتله خلک د دغه جګړې مخالف دي خوشبختانه، او دغه جګړه بده ویني امریکا د پاره دا ناپایانه جګړې بولي. ټرمپ چې په خپل کمپاینونو کې رای تر لاسه کړی، هغه کوم بل څه نه درلودل، دی هغه یو غټ شوار دا و چې زه به امریکایان له انلس وارز نه راوباسم، ناپایانه جګړې به امریکایان نور نه کوي. امریکا دا ماموریت نه لري چې د خلکو په هیوادونو کې د پولیس په توګه رول ولوبوي، امریکا نور ضرورت لري چې په خپل ځان باندې توجه وکړي. موږ باید د امریکا سیاست امریکا محور کړو. دغه الته د ځوانانو هغه جوش ولوله چې ټرمپ غوندې یو ریالیستک سیاستمدار ته رای ورکړلې، همدې باندې چې دې سړي دغه درلودل چې آلته د خلکو د نظریاتو سره موافق طرح درلودل، نو هغه دې باعث شو چې بالاخره دلته دغه پروسه شروع شي او دغه سی اوسټیج ته ورسیږي.
ډیر زیات مننه شینوار صاحب. قدمن اوریدونکو د ټلیفون په کرخه لکه څنګه مې مخ کې وویل، د پانتون استاد سید خالد سادات را سره دی، له دوی تباور شو او چې پوښتنې به لدوی نه هم ولا روسي د سولې پاړه، خصوصا د ځوانانو د رول، البته په دغه برخه کې د ځوانانو رول ته څومره پاملرنه سوي کنه د سوي دوی نظر به وورو. سادات صاحب سلام، وخت بخیر. فکر کوي دا اوس د افغانستان د سولې خبرې په هیواد دننه او بهر روانې دي، یو څه داسې ښکاري چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه همدارنګه نور نړیوال هیوادونه هم داسې افغانانو ته داسې ښیي چې دوی هم په دې برخه کې همکاري کا. تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، همدارنګه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان، او د جرمني، د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي د پوتزل، ښاغلي پوتزل خبري به هم اوریدلې وي. څه فکر کوي اوس افغانستان کې په دې برخه کې کوم ادارې چې رامنځته شوي دي، کوم کسان چې مسؤول ځانګړي، همدارنګه حکومت څومره ځوانانو ته په دې برخه کې ونډه ورکړې ده؟
په ټوله کې د سولې په اړه خبرې کول د ځوانانو په نقش باندې هغه څه نقش چې باید مثمر ولوبول شي. له بده مرغه چې له څو جهتو نه د ځوانانو نقش کمرنګه دی. یو دا ده چې موږ باید دا ومنو چې په افغانستان کې د جګړې لویه برخه چې قرباني ورکوي او د جګړې چې قرباني کیږي هغه ځوانان دي. بنا پر دې فرمول پر اساس باید د ځوانانو مهم رول باید پلی شي که موږ ولرو. زه د سولې عالي شورا د یو کارمند په صفت یا چاته ما کار کړی، خصوصا د پالیسۍ په جوړولو کې او نورو مسایلو کې داخل وم. ځوانانو ته به فقط د هغه د ځوانانو د یو نقش پر اساس او هغه د یو کتلې پر اساس ځای ورکول کېده چې باید یو فرمولټي برابر شي یا هغه توازن برابر شي. اما په دې باندې فکر نه ده شوی چې د ځوانانو غوښتنه څه شده. اما په دې باندې فکر نه و شوی چې د ځوانانو د غوښتنو مطابق باید کم عمل وشي. مثلا زه که مثال ورکړم، په شورا کې یا هغه شورا چې د سولې په نوم یادیږي اوس مشته دی، د هلته زیاتره هغه څوک چې هغوی د عمر نه ډېر زیات وه او د کبرستنو دوی په بعض موضوعاتو کې حتی په بعض مهمو مسایلو کې دوی هغه نیولی چې هغه فقط د عمر پر اساس باندې وه، او هلته جهادي مسایل او قومي مشرتوب مسلې او ملک او خان او په عین زمان کې نورو فرمولونو کار اخیستل کېده. دا یو لویه خطا وه. کومه خبره دا ده چې همدا اوس تاسو وګورئ په مهمو تصمیمو کې چې دلته نیول کېږي د دولت په کچه باندې یا دولت نه خواته د اجتماعي کچه باندې، دلته د ځوان نقش له بېخي کمرنګه دی. همدا اوس تاسو وګورئ په مهمو مسلو کې د ځوانانو نمایندګانو حضور نه لري. دا ولې باید مسؤول ارګانونو ته ځواب ووایي. درېیمه مهمه خبره دا ده چې هغه ظرفیت چې باید ځوانان په کار واچوي، د دې کې خپله د ځوانانو تفسیر ده چې مثلا مقالې، تحلیل، تحقیق او همدارنګه د سولې لپاره چې کوم سي هغه لارې چې باید ورباندې کار وشي، په دې باندې باید ځوانانو کار کړی و. له بده مرغه چې په دې کې ځوانانو بیا خپل نغړي کړي تر څو خپل هغه رول، خپل هغه مهم رول چې باید لوبولی وي، خصوصا په تحقیقاتي مسلو کې، په د سولې د راوستلو لپاره باید د سولې راوستلو لپاره او جګړې څخه وتلو لپاره باید دوی یو څېړنیز کار کړی هغه ونه شو. نو بنا پر دې درېو جهازونو کې چې ما ذکر شو، د ځوانانو نقش پر اساس باندې زه فکر کوم چې په سولې پروسه کم دي.
نو د تاسو غوښتنه څه ده استاده؟ که ووایي دلته د افغانستان د سولې وزارت استازي هم شته، البته استازي شته، د تاسو وړاندیز دوی ته څه ده؟
مهمه مسله دا ده چې تصمیم نیونه کې د ځوانانو نقش ډېر مهمه ده. دوی که غواړي احیانا که د سولې وزارت غواړي چې کار وکړي، او واقعا دوی که د ډسپلري باید هغه ځوانانو نظر واخلي چې هغه په سولې کې قرباني شوي دي. مثلا یوازې په کابل کې باید موږ تمرکز ونه کړو. د سولې وزارت مکلف ده تر څو لاړ شو ولایتونو ته، په ولایتو کې هغه جنګځپلو جګړهځپلو سره چې هغه د سولې لپاره هغه سیمه لیوالتیا لري، دوی باید باید کار وکړي. د هغوی سره باید کښېني، مستقیمانه سره تماسونه ونیسي. مثلا کابل ته راغواړي مختلفو کنفرانسونو کې، مختلفو څېړنیزو ناستو کې دوی باید سره کار وکړي. نو دویمه مهمه مسله دا ده چې موږ او تاسو بحث کوو عموما سمبولیک وي، ولې د سمبولیک نه باید راوځي یو حقیقي او یو ریالیزم بحث. او دا په دې معنا باندې چې موږ باید یو تحقیقاتي بحث وکړو. ما مخکې اشاره وکړه چې او دغه تحقیقاتي بحثونه باید د ځوانانو پر مټ باندې مخکې لاړ شي، په دې کې هغه اسسمنت او هغه ارزونه چې په مختلفو ولایتونو کې صورت نیسي هغه باید نظر ونه باسو. مثلا اوس تاسو وګورئ په شمال کې د ځوانانو یوه غوښتنه ممکن اوسي د سولې راوستلو لپاره، ولې په جنوب کې فرق دی، په شرق دا فرق دی، په کابل کې فرق دی. نو بنا پر دې باندې دغه مختلف نوع اسسمنتونه یا مختلف نوع ارزونه باید سره کمپیر شي، سره یو ځای شي، متحد شي. او موږ تر دې پورې کار کړی، ولې له بده مرغه چې هغه بهیر کم پاتې شو، هغه بهیر ونه رسېده اخره پورې. مهمه مسله چې د سولې وزارت او مقامات مطرح کیږي هغه دا ده چې عموما د سولې په مسلو کې دا د بعضې مدني نهادونو په نوم باندې کومه درسونه چې دي، یا مثلا د سولې نهادونو په نوم باندې چې کومه درسونه دي. دلته دغه د سولې مسله ما ته داسې وبرېښېدله، او ما داسې فکر وکړه چې دا ګویا انحصار د یو څو ځوانانو یا هغه څو ځوانانو نمایندګي چې هغې سره په لاس کې اوسېږي. دا یو ډېر بد تعامل دی. مثلا ته ده ویم د مثال په توګه باندې په مختلفو ناستو کې، په مختلفو هغه مهمو غونډو کې هماغه یو څو تکراري خلک دي چې د ځوانانو پر نمایندګۍ باندې هغوی ګډون کوي، هغوی شرکت کوي. او زه د دې فرمولې سره اول نه مخالف وم، بیا هم مخالفت کوم، ځکه زه هم د سولې د بهیر او همدارنګه د سولې د فعالیتونو یو لوبغاړی پاتې شوم، او همدا اوس هم پکې عمل زه کار کوم. او ما ځوانانو سره ناستې کړي دي. له بده مرغه چې دا د مدني نهادونو څخه یا د مدني ټولنو څخه یا د سولې د انسټیټیوټونو څخه بعضې خلک معرفي کېږي، هغه تکراري دي. دغه تکراري خلک باید په متواترو او په مختلفو نوع خلک واوري تر څو د ځوانانو هغه شمول، د ځوانانو هغه رول باید په یو کمپرهنسیو یا په بشپړ توګه باندې بدل شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان چې موږ سره مباحث درلوده.
تشکر.
قلمونه اوریدونکو لنډه دمه کوو، بیرته زر راګرځو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مونږ متال چې شدي تالی شي کنه بیا ټولولی نشته سر نه وسا مونږ سختې تیرې کړې دي آری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي کوم کتاب چې تاسو نومات څه ویل
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغه کسانو یا د هغه مبارزینو کیسې لیکل کېږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته د جایزه هم ورکوي
دا راته وایي چې د پروګرام بحث مو اوریدلی یعنی په موضوع پوه شوي یاست چې مونږ په څه بحث کوو
آزادی رادیو نه
په هم خره غلا تاسو په ځوندې باندې لا ازادي رادیو نه د ځوان فکر پروګرام او ری دا پروګرام کولای شي د ازادي رادیو پر وی پانه هم واوري او اوس به لارسو کوم قدرمن اوریدونکو چې تماسونه نیسي غواړي پوښتنه مطرح کا نو هغه بر واخلو سلام وخت مو په خیر سلامونه وخت مو په خیر د تاسو ټلیفون رخصه وای د مهرباني وکوي کده ما غاوري مهرباني خبري وکوي چې بیا نور اوریدونکو هم را واخلو و ورو ته نور څوک دی سلام وخت مو بخیر مهرباني وکوي تاسو ځوان فکر پروګرام سره اړیکه کړئ دا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
علیکم سلام مهرباني وکوي څوک له کومه ځای مو تماس نیولای
عبدالحی محمدی هم د کندهار څخه ورځانې دا نن منو ته سلام مو نوام او دغه چې و منو تو سره تعالی خدای دې دادا په خو افغانستان دې خلک خطابه سي یو د ټول شورا ده یو د شرګه شورا ده یو اوت وزارت شورا کې دا لاس غل ابل جلاس غل خلک چار بازار دې موږ خو یاته څو دې شور په والي خورځانه سم سره څو تین پاکو کوي ورته په کتر کې ورته رښنه داخله کې دا وسته څه کوي څو شورا دې څو غونډې دې خدای دې خلک په کومو کې یو څه ناس و او ته ناس اجرایر په نظر ډالر یو کورتی رانی سي خدای دې عوام پر او ورته دا څه کوي څو چرایې چې څو غونډې چې څو ډګې چې څو ټپې چې څو څو دا اوس ما دا خل په دا خاصي دا دغه مېرمن نه کومه په لازر ډالر یو خدای دا یو غونډې مې ته تواصل د داسکرو چې مان کوڼډې په کومو کې
تاسو به د ځوان فکر پروګرام موضوع اوریدلې وي چې موږ په دې باندې باس کوو چې سوله کې د ځوانانو رول څنګه مثبت تمامې دای سي یا ورته وند ورکل سوي دا ورکول کېږي نو څنګه به وي په دې موضوع باندې باس کوو د تاسو له نظر د افغانستان د اوس وسنۍ مسله د سولې په موضوع کې د ځوانان رول څومره مهمه دی لکه یو لزر ډالر نو ورتیر سو
د هغه بچی خور ځان خو ځوانان خلک دا څنګه فکر کوي ځان خر و ما دا اول درته موږ هغه څور په بعد د اسکر کونډیان په څیر مو کې نه اسي د ځوانان د په څیر مو کې نه اسي چې ما نه نه اسي نو دا خلک د سم سولې د وک سم د سره یو څو ورځې د سولې شورا د راو په میلیارډو ډالر خرڅ کړي دغه څنګه چې محمد او قاضي محمد وکړه د پلان کړي څومره دی واغ دی واغ اوس بل شورا جوړ صدا اکبر هغه دا بل دی واغ بل دا دا فائدہ نه کوي خورځان دا تل کې چې درو دی سم سره یو مټي تر راتو لا بره یو ول دا شورا څنګه منو یو وزارت نه څه کولای او وانا مخاطبه کوي چې مان مخاطبه سره یو مټي تر راتو چې خلک هغه په کټر مان نه اوس واسي یا ملامت کې مو ملامت کې خارجان په افغانستان موږ راځو تاسو ونه کاځه دا ثانه لږ خارجه په افغانستان کې دا جوړ ولا کوي چې په څو ولاتې پر بس کله ولاتې په موټر کې دا څو ځان زما دا نظر
زیاته ډیره زیاته مننه د تاسو ټول پوښتنه به واورو بیا به ورسته د من قدرمن ملمانه د هر یو سوال ته جواب وایي زه تاسو سوالونه نوٹ کوم لزان سره پروګرام کې ان شاء الله من راخلو سلام وخت مو په خیر خاسته
پرستجان تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه زه غواړم چې تاسو ته وایم چې تاسو غواړئ چې په افغانستان کې سولې راځي او د ځوانان په افغانستان کې ولې چې تاسو باید د افغانستان اطراف ته نوې سلنه او اطراف خلک ژوند کوي او ته باور وکړای چې موږ بیرغ خپل بیرغ لا نه پیژنې څه شي د اروپا او د امریکا نه راغلي دي څو کسان شارو کې ژوند کوي دا ما غوښتم ته توجه کوي ساده تاسو ښه پښتنه ده موږ باید افغاني فرهنګ او د افغاني او د اسلام د دین دروګا څخه او دې ته توجه وکړو او دوی غاسکي غوښتنې ته باید پام وکړو. د سارو دا دوی مهم نه دي، هم مهم دي، باید اطراف د جنګونو په اطرافو کې د پرښتې ځان.
تاسو راته وایئ چې کوم ځای نه مو اړیکه نیولې وه او نوم مو څه دی؟ مننه، کور ودان ژوندي اوسئ خپلواک صاحب. بل اوریدونکی به هم واورو. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکوي.
سلام علیکم صاحب، په خیر.
مننه ژوندي اوسئ. مهرباني، څوک له کومه ځای مو تماس نیولای؟
عبدالخالق خبرې کوم. د هلمند څخه تر مخه اوریدونکو نظر ځانته خو زموږ نظر دا دی چې رسول لږ لږ سړی زور ورسره ووي، براخر ډېرېږي. دغه د سولې حرکت غړي چې په فرا کې وو، که چېرې نیولي وه، موږ په دسارا کې د طالبانو په منځکو کې ګزاره کوو. دا خلکو ډېره بده خوا په بده وه، دا خلک ډېر درناوی ورته لري. نو دی داسې خبرې کوي، خیر هغه خو د ده نظر دی. نو زما د دغه مېلمنو ته دا غوښتنه ده، که چېرې دا شورا معنا ګرته یو یو د کلي څخه یو نفر ورواستي، یا خپل د محلي څخه یو نفر ورواستي، د خلکو د شورا او د خلکو انتفاق یو شی به سره یو شي. د زړم دغسې دي چې ځوانان ډېر کوشش وکړي، هر ځای چې کوشش یې کړی دي او نتیجه ته راایستلې ده. نو د دې سمه هیله ده دا د سولې د حرکت غړو څه چې خپل کار دې نه پرېږدي، دوام دې ورکړي. دلته خلک پوهېږي، دلته چې وخت یې داسې ځایونه شته، خلک داسې پاسې موږ راټولې کړي دي. ورور دی په دې خبر نه دی، بلال ته ناست دی، لیلا وای وای دا فلانکي شورا کرا کرار کار چې دی اخر کې دی ریج دې خو نه کېږي چې یو مخ په واسه په یو ګل ستر لیکي. نو نور څه مات نه لرم.
مننه ژوندۍ اوسئ، کور ودان. قدر من اوریدونکو، اوس به تاسو هغه کمنټونه ولولم چې تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه کوم پوسټ چې مونږ کړی و او دا موضوع مو له تاسو سره شریکه کړې وه، تاسو خپل نظرونه یې دي، هغه به تاسو ته ولولم. اسدالله زیار لیکلی دي، د سولې په راوستلو کې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي. همدغه ځوانان دي چې د یو هیواد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. ځوانان او په تیره بیا لوستي ځوانان باید ولس ته عامه پوهاوی ورکړي، او همدارنګه ځوان ژورنالیستان باید کل طرفونه د مذاکراتو میز ته راوبولي او د دوی ترمنځ سوء تفاهم له منځه یوسي، نو سوله راځي انشاءالله. سخی نظری بیا لیکلي دي، د افغانستان داخلي خلک نور استخباراتي کړیو ته ځای دی نه ورکوي، د سولې خبرې بریالی کېدای سي، او ان شاء الله چې سولې راتلونکي ده. خو بدبختانه زموږ حکومت کې داسې خلک سته چې په دغه جنگو کې فائدې دي، او هغه هیڅ وخت نه غواړي چې سولې راسي. او وګورو چې نور چا څه لیکلي دي. ګلبت خان افغان لیکلي دي، ځوان نسل کولای سي چې په سوله کې مهم رول ولوبوي، ځکه ځوان نسل زیات د جګړې قرباني دی. ځوان نسل نه غواړي چې نور بې ګناه افغانان د جنگ څخه قرباني شي. همدارنګه فدا کریم فدا لیکلی، عبدالکریم فدا یم د خوست ولایت څخه. زما په نظر د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي، ځکه د حکومت له طرفه په پوځ کې اکثریت مرکزوب له ځوان قشر ته وي، او همداسې د طالبانو په لیکو کې هم د جنگ په میدان کې ځوانان وزل کیږي. نو لکه څنګه چې د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي، همداسې باید دواړه طرفونه دولت او طالبان ځوانانو ته د سولې په برخه کې موقع ورکړي، او همدا ځوانان به د سولې خبرې په رښتینی او په ښه ډول پر مخ یوسي، ځکه هم دوی دي چې په جنگ کې تر نورو ډیره قرباني ورکړې ده. جاوید اریوبی لیکلی، سلامونه. سوله کې ځوانان تر بل هر چا زیات مهم رول لوبولی سي، مخصوصا علمي ځوانان د سولې د عامه پوهاوي په ذهنیت جوړونه کې خپل سیالو وسلوالو ځوانانو ته چې له مخالفینو سره په سنگر کې د هغوی د ملا تیر جوړوي ډیره په مؤثره لهجه ویلی سي چې دا جګړه ښه پایله نه لري. ځوانان سوله کې په دې هم مهم رول درلودلی سي چې د جګړې مطلق ځاني تلفات هم ځوانان دي. هم دوی دي چې هر ورځ له دواړو جهتونو قرباني ورکوي، فلهذا د دوی غاک تر بل هر چا اثر گزاره ده. لیکلي دي چې ورور مو جاوید اروبي له کابل څخه. خدمونه اوریدونکو، تاسو نور کمنټونه به هم وروسته ولولو. اوس براسو ښاغلی زلانته. زلان صاحب، مخکې استاد خالد سادات هم وویل چې تاسو باید ځوانان راټول کړئ، د افغانستان لرې پرتو سیمو ته لاړ شئ، د ټول خلکو نظرونه واوري. تر اوسه مو څومره پرختیا هم غونډې دایر کړې دي یا د افغانستان سولې وزارت سره تاسو کوم چارواکي چې په دې وزارت کې دي لزوانانو سره کتلې دي دغوی نظرونه اوریدلې دي؟
د خمرغه د هغه تعهد په اساس باندې چې د افغانستان د دولت رهبری د سولې په برخه کې لري او د خپل برنامو په سر کې ورته ځای ورکړی دی. ښاغلی اقبال خیبر دا دلته ناست دی. کله چې دوی ولسی حرکت پیل کړ کابل ته راغلل د دولت د رهبری زیاتره مشران د دوی هرکلی او درناوي ته ورغلل او په همدې اساس باندې ورغلل چې دوی د خیر غږ پورته کړی او د سولې غږ پورته کړی او د افغانانو ته د سر د خوندي کېدو غږ پورته کړی. دولت هم د ولسونو د همدغې غوښتنې په اساس او د ضرورت په اساس باندې د سولې مشورتي جرګه را وبلله. د افغانستان د ګډ ګډ نه په هغې کې ځوانان وو، په هغې کې مېرمنې وې، په هغې کې سپینګیري وو، د خلکو استازي وو. هغه راغلل، هغوی دلته دولت ته مسؤلیتونه وسپارل، دولت ته یې سپارښتنې درلودلې. د هغه سپارښتنو او غوښتنو په رڼا کې د دې دپاره چې د سولې خبرې اترې منظم منسجمې وي، هغه هڅې چې ترسره کېږي په افغانستان کې بالخصوص د حکومت له لورې باید هغه یو رسمیت ولري او هغه اجرایوي صلاحیت او ضمانت د ځان سره ولري. وزارت رامنځته شو، وزارت چې له کومه ورځې ایجاد شوی دی تاسو به شاهدان یاست، په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې دومره ډیر وخت لانی کېږي چې مونږ وایو چې د ټول افغانستان د ځوانانو غږ به منګل اوریدلی. ولی کوشش په دې باندې دی چې باید د افغانستان د ځوانانو غږ واورو. په همدې اساس باندې تاسو وګورئ د سولې دپاره چې کومه طرحه جوړه شوې ده یا د سولې په اړه باندې چې کله هم خبرې اترې کېږي، ځوانان او د ځوانانو اړوند مسایل په سر کې هلته ځای لري. که د زده کړو خبرې دي، که د حقوقو خبرې دي، که د بیان د ازادۍ خبره ده او که د نظام د بقا مسله ده، دا ټول هغه مسایل دي چې تر بل هر چا زیات په ځوانانو پورې تړاو لري. دا په دې معنی د دولت له لوري کله هم چې د سولې په خبرو کې ګام اخیستل شوی دی، ځوانانو ته ځای ورکړی شوی دی. دا سمه ده، لا به هم بشپړ مونږ په دې نوی توانېدلی چې د افغانستان ګوډ ګوډ ته دې ورسیږو. ولې مونږ هر هغه آواز ته چې هغه د افغانستان د سولې دپاره پورته کېږي هرکلی وایو، د هغې مرسته کوو، د هغې غوښتنې، د هغوی سپارښتنې او نظریات هغه د ځان دپاره ګټور بولو. کوشش د دې دپاره جریان لري. تاسو ګورئ مدني ټولنې سمه ده، دا سادات صاحب وایي چې ګینی مدني ټولنې د څو کسانو په انحصار کې دي، خو زه فکر کوم همدغه ځوانان دي چې که دوی راټول شي، همدغه استاد خالد که راټول د ځان سره خپل ملګري راټول کړي او ټولنه جوړه کړي، دا خپله یوه مدني ټولنه ده. هغه نظریات چې دی لري یا هغه تجربې چې دی لري، دا کولی شي په مدون شکل باندې شریک کی د رسنیو سره شریکی کی. نه یوازې دا چې دولت په دا غي نه ګټه پورته کوي، بلکې یو ورشپ به وي ممکن په بل ځای کې هغه ضرورت پیدا شي او د افغانستان مسایلو ته په کتلو دا غي نه استفاده وشي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت خپل هڅه کوي. په یو ورځ کې نشي کېدلی چې موږ هغه مرحلې ته ورسیږو چې موږ لپاره مطلوبه ده. ولی کوشش ته په نظر کې ځوانان نیولې شوې دي، بلخصوص د سولې په برخه کې کله هم چې د دولت لخوا یا څرګندونې شوې یا ټینګار شوی دی، په ډول د په شکل د اشکالو ځوانان په هغې مسایلو کې دخیل دي او د ځوانانو پورې تړاو لري. موږ چې کله وایو چې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه باید ډېره توجه دې ته وي چې د ځوانانو حقوقو ته، د ځوانانو ژوند ته، د ځوانانو مسایلو ته څومره ځای په دې پروسه کې ورکولی کېږي. نور خو په تخنیکي برخه کې هم همدغه ځوانان دي چې کار کوي، په پالیسی جوړونې برخه کې هم دغه ځوانان دي چې کار کوي، په مطالعاتو په برخه کې هم دغه ځوانان دي چې لګیا دي. ولی خو خبره دا ده چې مونږ یعنی ډیر فشار باید په دې ووسی چې کله د مذاکراتو میز ته ځو، کله د سولې خبرې کیږي، تر کومه بریده د ځوانانو حقوق، مسایل او غوښتنې په پام کې نیولی کیږي. دولت دا ډاډ ورکوي چې د ځوانان به له پامه نه غورځي.
مننه خبر صاحب. مخکې سادات صاحب هم دې مسلې ته اشاره درلودله او ما ځان سره دا موضوع نوٹ کړی و چې تاسو ته ووایم د افغانستان سوله، البته جګړه که سیاسي ده نو سوله هم سیاسي ده. په مدني څه فکر کوي؟ په مدني حرکتونو باندې دا پروسه مخته تلای سي، مدني حرکتونه به په دې کې اغیزمن تمام سي، او څنګه کېدای سي چې همداسې سیاسي فعالیتونه اوسي تر څو سوله کې اغیزمن تمام سي؟
افغان ولس همدا اوس چې خبرې اوري، په ځانګړي ډول محمدي صاحب او نور ملګري، رسیو څه حقیقي باسو کو او وخت هم دای چې په دې دوه کلونو کې د خلکو د سولې جالي کړله ډراما یې کړله نه میاشتې لس میاشتې سره اخته و بیا په یو ټویټ هر څه خراب بیا اخته بیا خراب دا په خلکو کې بېباوري رامنځته کوي ښه بېلګه یې د محمدي صاحب خبرې دي حقیقي خبره دا ده که موږ غواړو چې روانه سوله د استخباراتو له منګول وباسو امریکایان زما په ډول زما د ولس په ډول سوله ماته نه راکوي او نورې ټولې سیاسي لوري او د جنگ لوري هم زما په ډول سوله ځکه ماته نشي راکولای چې دوی مطلق خپلواک نه دي زموږ وړاندیز دا دی طالبانو ته موږ دا وړاندیز کړی دی حکومت ته موږ دا وړاندیز کړی دی نړیوالې ټولنې ته مو لس دی واوري موږ څه وایو موږ وایو که رښتیا یې حل کوئ او درواغ نه سره وایست موږ نه تیر باسئ راسئ چې یو ګډه کمیټه جوړه کړو دا مو لیکلي هم درې سره لورو ته ورکړي دي یو ګډه کمیټه به جوړه کړو د طالب استازي بم رواخلو د حکومت استازي بم رواخلو د نړیوالې ټولنې استازي بم رواخلو د ولس استازي بم رواخلو له هغه نه وروسته دغه ګډه کمیټه د طالبانو ټولې غوښتنې رواخلي چې څه ډول نظام غواړي څه غواړي امریکا غواړي نه غواړي د حکومت ټولې غوښتنې دیم رواخلي د دنیا ټولې غوښتنې دیم رواخلي د ولس غوښتنې خوازي دي له هغه نه وروسته به دغه غوښتنې رواخلو صفا لویه انتخابي جرګه به راوغواړو صفا به د احمدشاه بابا په همغه زیارت کې راوغواړو چیرې چې صابرشاه دته بادشاهي ورکړله یا به په بل مقدس ځای کې راوغواړو که موږ دا شی افغاني که او خپل افغانان په دې مسله کې نستل زه باور لرم په لس ورځو کې دا مسله حل کیږي خدا خلک لوبه کوي زموږ نقطم په ټولو لورو هم داده او دا لوبه صحیح نه ده دا لوبه د وینو په تویدو تمامه ده روزانه لږ تر لږه 300 کسان مري کوڅې او لارې مو یو مخ له کونډو ډکې دي 5 میلیونه انسانان مو همدا اوس په نشه روږدي دي چې روزانه 20-30 کسه په کابل کې مري دا افغانان دي بل څوک خو نه دي او لکه محمدي صاحب چې وویل چې د طالب میرمن هم ناسته ده د مسجد مخې ته خیر غواړي د خدای په نامه یې غواړي د اسکر میرمن هم موږ خو خپله دی مطلق ورسره لاس او ګریوان یو په محلاتو کې نو اوس ګوره دنیا بیا هم نه درسره مني دنیا بیا هم کوشش کوي چې نړیوال کانفرنسونه دلته کانفرنس هلته کانفرنس یوازې زموږ وخت راضای کوي که او موږ د نړیوال کانفرنسونو نه ډېره بده خاطره لرو د بن کانفرنس موږ ته څه راکړله یو معیوب حکومت یو بیکاره جګړه د میلیونو افغانانو دربدری له هغه نه مخکې د راولپنډۍ کانفرنس موږ ته څه راکړله راځه د بن کانفرنس پوځ راونړاو که یې رونه نړاو نو که دا شی افغاني نه کړو ګوره که بیا دنیا نه درسره مني نو لطفا دا زما آواز چې څوک اوري دغه خلک د دوی لپاره موږ راولاړ سوي او کوڅه په کوڅه ورته ګرځو راسئ په زرهاوو خلک راسو د ملل متحد مخې ته کښینو یو ورځ به ږغ سره وکړو سره کښیبو نو اولته به دا خبره په لوی سټیج مطرح کړو که دا شی افغاني نه سي ته افغاني سوله نه سي رامنځته کولای که نن امریکا اخته ده سبا چین درته جوړ دی بله ورځ روسیه درته جوړ ده بله ورځ بل پنجابۍ هم آماده درته ولاړ دی نو زما هیله دا ده که ولس یې غواړي رښتیا یې غواړي او یوازې د پیتاوي خبرې نه یي نو راولاړ سئ دا چغه پورته کوي او راځئ چې سره منظم سو موږ خو درځو دی هرې کوڅې ته درځو هر جومات ته درځو په څو برخو کې مرسته موږ سره وکئ خپله ډوډۍ را سره نیمه کوي خپله روپۍ را سره نیمه کوي او سړی راته راکئ که بیا مو درته رانه وستله چې هر څه وایست او ستاسو په ډول مو که رانه وستله اما په پیتاوي کې ناست یو او غواړو یې داسې خو نشي کېدلی یوازې په څو کسانو خو نشي کېدلی نو زموږ هیله دا ده دغه مو طرحه ده دغه یې افغاني ډول دی او که بیا اخلو اوس خو موږ چغه وایو چې سوله غواړو موږ باید له دې مرحلې نه تیر سو دا چغه پورته کړو چې سوله اخلو او اخیستل یې همدا دي چې په کابل کې ورته پرېوځه دنیا ته ووایه چې راحل یې که نوره ټوله قصه ستاسو سره ده دا لوری هم تاسو سره دی هغه لوری هم تاسو ته ټوله لوبه کوي او موږ مو مصروف ساتلی یو نو زما هیله له ولسه دا ده چې راسئ په دغه خبر سره منسجم سو بیا یې سره ګټلی سو که نه یې مشکله به وي
مننه خبر صاحب شنوای صاحب راځو تاسو ته تاسو قطر ته هم سفر درلوده
بله
اغل ته مو د طالبانو له سیاسي دفتر مرستیال سره هم وکتل ده هغوی نظر څه و تاسو ته دلته د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب برغلی وی ده هغوی نظر څه دی کله بر ازي سول افغانستان کې هغه ډول څه خبر سره ورته اشاره درلودره پرختنی ډول کله به په دې بخښه کې کار کیږي
ګورې زه خلمړی باز خبرو ته غواړم چې اشاره وکم اول خدای دې چې زمونږ د خلک او ملت چې دا بیدار ده دوی ته دا معلوم دي دوی خلک پوه دي خپل دوست او دښمن پیژني د دا جګړه چې دلته روانه ده دا خپل عامل او لامل لري دا داسې هوایي نه ده روانه دلته ظلم شوی دی موږ په مملکت باندې یرغل شوی دی زموږ مملکت نیول شوی دی زموږ د خلکو سره بې عدالتي شوې ده زموږ په کورونو روزانه چاپی دي زموږ ښځې ماشومان زموږ معصوم سپینګیري وژل کیږي د دې په مقابل کې یو مقاومت روان دی دغه عامل او لامل د دې باعث شوی چې دا جګړه مخې ته ځي هیڅوک لیونی نه دی چې بې ځایه ټوپک راواخلي هیڅوک لیونی نه دی چې په خپل کور کې په خپل کلي کې بې ځایه شر او شور جوړ کړي زه فکر کوم چې موږ باید اوس خلکو ته دا ونه وایو چې راځي کې نو چې بهرانیانو ته ووایي چې وځي که نه وځي دا بحث باید موږ وانه چې وروره دا خبره معلومه ده وزه زما په مملکت دي ظلم کړی زما په مملکت دي تیرای کړی زما په مملکت راغلی چا راغوښتی نه یې بې دوه پنځوس ټانک توپ تیارو وسلو سره راغلی په ما دې تیرای کړی وروره ستا په کور چې یو سړی راغلی ته به درېمګړي ته ورځې کېنې به که ورته به وایه چې وروره وزه دا خبره زه فکر کوم چې واضح ده چې بهرنیان باید له افغانستان ووزي دا خبره واضح ده چې بهرنیان په افغانستان کې د جګړې لامل دي دا خبره معلومه ده چې د جګړې غټ عامل هم دا خلک دي د دوی ظلم او بې عدالتي د جګړې ستر لامل دی نو په دې بحث ته اړتیا نشته چې موږ بیا خلکو سره کینو بیا خلک راټول کړو د دې لپاره چې یاره زه بهرنیان زه په دې مشوره کوم چې دا بهرنیان له افغانستانه ووزي که ونه ووزي سړی دا ستا ملت ورسره د اتلس کاله کېږي لګیا دی مقاومت ورسره کوي او ځان پورې بمونه تړي خپلې غوښې هوا ته الوزي د دې لپاره چې هغه سړی راغلی دلته ولې یو سړی ولې دومره مجبور سي چې په ځان پورې بمونه وتړي داژون په چانه ده ګران خدا په دې تور کې تمزي زمزم افغانم زی او امریکایم هم یو نیمزي صحیح ده خو اصلي لامل څه شه ده هدف دلته راځي موږ باید د جګړې په عامل او لامل باندې پوښتنه
وکړو
په کار دا ده چې په کار دا چې دې ته موږ تاسو توجه وکړو دې ته موږ تاسو فکر وکړو پام وکړو چې څه شه ده دا یو او راځم تاسو هغه پوښتنه ته تاسو هغه پوښتنه ده زه فکر کوم طالبانو رهبری موږ چې د هغوی سره کېناستو هغه وایي چې دغه جګړه کې تر هر چا زیات ضرر موږ لیدلی دی تر ټولو زیات تلفات وایي موږ لیدلی دي صحیح ده زموږ خلکو لیدلی دي موږ تر هر چا زیات متحده یو دې سولې ته همدې دپاره هم په 2001 کال کې امریکایانو ته دا وړاندیز وکړ چې راسئ د خبرو له لارې دا مسله حل کړو که په دې سړي م راسره جنجال وي خو راسئ چې کینو څلور اپشن هم دې سړي ته د امریکایانو ته ورکړه خو راسره وینه منله هغه وخت کې د امریکایانو موضوع بېل او پلان یې بېل شوی و غوښتنې یې بېلې وې صحیح ده موږ له 2009 کال نه بیا وروسته سیاسي دفتر بیا هغې نه وروسته د امریکایانو د مختلفو ټیمونو سره موږ
وایو دلته کوم نظر چې د خلکو باور څنګه په طالبانو کېدای سي طالبان د خلکو د باور د لاسته راوړلو دپاره څه لري چې هغوی یعنی بیا هغه وخت لاړ نسی افغانستان چې افغانستان کې جګړې وې فقر و وضعیت ډېر بد و خلکو په ډېر بد وضعیت کې ژوند کاوه څنګه کېدای شي
دا چې طالبان د سولې لارې د افغانستان د مازلې حل غواړي زه فکر کوم چې دغه یو دغه په خپل ذات کې یو لوی باورمندي ده دا چې طالبان نه غواړي چې د جګړې لارې خپل وغوښتنو خپل موخو ته ورسیږي دغه یو لوی باورمندي ده دا چې طالبان غواړي چې د بهرنیانو سره د جګړې بهرنی اړخ او افغانانو سره د جګړې کورنۍ اړخ حل او فصل کې دغه په خپل ذات کې یو باورمندي ده دا چې هغوی د زور او د طاقت لارې نه غواړي چې بیا سیاسي واک او قدرت ته ورسیږي دغه په خپل یو لوی باورمندي را پیدا کوي دا د هغوی تعهد دی هغوی دا وایي په ظلونو هغې دپاره دوی ټیم جوړ کړی دی هغې دپاره دوی ځانګړی کمیسیون سیاسي جوړ کړی دی د هغوی دنده هم دا ده چې څنګه دا د افغانستان د جګړې مسله د خبرو د لارې بالاخره حل کړي او د زور او د غلبې د لارې نه واک او قدرت ته ونه رسیږي زه فکر کوم چې دغه غټ تعهد دی د سولې دپاره دغه غټه امیدواري ده
مننه سلام صاحب
مهرباني وکړئ موږ وخت هم په خاصې دوه ما غوښتل چې د ځوانانو خبرونه ده او بیا د ځوانانو ونډه باندې غږیږو فکر کوم حتی دغه یو مثبت نظر ورکول د سولې په اړه د خپل د سولې په دغه پروسه کې د ځوانانو یو ونډه ده
نظرونه ستا د هر چا نظر بیل دی
دقیقا وینه په وینه نه منځل کیږي د افغانستان خلک ستړي شوي له جګړې نه باید دغه خبره تقویه شي چې افغانان سوله غواړي موږ به عزته سوله غواړو دوامداره سوله غواړو او لکه څنګه چې خیبر سے ورته اشاره وکړله دغه سوله به اخلو هر هغه لوری چې د خلکو له غوښتنو سرغړاوه کې دغه په خلاف درېږي نو په دې اساس باندې باید دغه حتی زموږ ادبیات هم د سولې شي. جګړه د حل لاره نه ده.
مننه سوندی اوسئ. مننه خیبر صاحب، زلان صاحب، شنواری صاحب، ډیره زیات مننه چې سټوډیو ته راغلی موږ سره مباحث درلود. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه. انشاءالله چې هغه اوریدونکو چې تماسونه نیولي وو دغوی پوښتنې به هم حل شوي وي، او تاسو چې کمنټونه کړي وو ما خو په دې کم وخت کې یوازې دومره وکړای چې تاسو په استاستو باندې یوازې د څو کسانو نظرونه دلته په خپرونه کې راواخلم او تاسو ته واورم. په راتلونکو پروګرامونو کې د تاسو د همکارۍ په هیله یو، او تاسو په دې پروګرام کې واوریدل چې ځوانانو ته په دې بهیر کې باید ونډه ورکړل شي. البته زه سوله یادوم، او ځوانان کولای شي په دې بهیر کې یا په دې پروسه کې په سمه توګه خپل رول ولوبوي، دوی پوهاوی ورکړي خلکو ته، او بالاخره اغیزمنه ونډه ولري. نو انشاءالله چې افغانستان کې د سولې په